سلامونه او ستړي مو سي وخت سهار لس بجې سوین د خالی ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. د مشاله د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل غړي کې مزا عبد الحی کاکړ او شاهین بنرای هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس. د قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان او د جرمني او امریکا د مشرانو د لیدنې په اړه ریپورټونه او څېړنې لرو. دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام په دوه منی مای کې درته وړاندې کوو. په پایل کې به شاهین بنرای خبرونه وړاندې کړي.
سره مشه د وخت مهم خبرونه. د کراچۍ پولیس وایي د یو ځان مرګي برید کوونکې په ګډون د لشکر جنگوي ډلې سلور وسلوال نیولې دي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو او وکیلانو د سازمان غړیو ویلي دي پاکستان کې په روانه سرشمیرنه کې د دوی سم شمیره نه کیږي او د اروپایي اتحادی او ترکیې ترمن سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی او ترکیې خبرداري ورکړې ده چې 15,000 پنغښتون کې به اروپایي اتحاد ته واستي. د خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیس وایي د یو ځانمرګي برید کوونکي په ګډون د لشکرې جنگوي ډلې سلور وسلوال نیولې دي. پرون یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ ضد مبارزې د څانګې او مشر منیر شیخ وویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د خار د سوراب ګوټ او کیماړي سیمو نه سلور وسلوال نیولې دي.
یہ گروپ نے اس کو اپروچ کیا
دیوائی دی ڈلی دوی سر رابطہ وکلو د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتل کېدو چرته بزان مرګي بریت خي خو سی ڈی ته چې کوم معلومات ترلاسه شون دوی د هغه د لاري معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سی ٹی ڈی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا.
د نیول شویو تن پاړه چارواکو ویلي چې په شکارپور سیمه کې د لشکري جنگوي مشر دی او د شکارپور په امام باړه شوی برید کې هم لاس درلود. په کال 2015 کې په شکارپور امام باړه په ترهګر برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي وو. د قبایلی سیمو د زده کوونکو او وکیلانو د سازمان غړیو ویلي دي پاکستان کې په روانه سرشمیرنه کې د دوی سم شمیره نه کیږي. پرون پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی د سرشمیرنې په عمل نیوکې وکړې غوښتنه یې وکړه چې د سرشمیرنې په فارم کې دي د دوی لپاره بیل ځای وټاکل شي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم محسود په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي. نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کم شماریات وي آب په مینیاریټي کې راشي آب کم شي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز ویلي دي چې که غوښتنې نه منل کیږي نو احتجاج به کوي. د کویلی د تجارانو د اتحادیې مشرانو د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم د لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. پرون پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی وویل چې دا وخت دوی 1500 ګاډي ایسار دي چې له کبله یې د لوی مالي تاوان سره مخ شوي دي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د اتحادیې ستر سکتر اقبال یوسف وویل
منګ چې کوم کنټریکټ کړی دی د سیمنټو فیکٹرو سره یا د نورو فیکٹرو سره هغه مال ټول ایثار شولو چې ایثار شولو زمونږ هغه د کروڑونو روپے کنټریکټ چې دی یا خو هغه کینسل شي بلې کیسه دا ده چې نه دا ګیټ اوس خلاص هم کړلې شي دا غي ډیلیوري پیریډ چې دی هغه پورا دی.
د یادونه وردا چې د لارې د تړل کېدو سره دواړو خواوو ولسونه د ډیرو ستونزو سره مخ دي خو پاکستانی چارواکي وایي د لارې د هیواد د امنیت په خاطر تړلې ده. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو پر کیمپ او موټر بم برید کې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د جمعې ورځې په سهار د خوست ولایت اړوند د صبری او پولیسوالۍ کې د ملي اردو د یعقوبی او خارګوټي پر کیمپ دغه برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. دوی زیاتوي په دې برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمن سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی او ترکیې خبرداري ورکړې ده چې 15,000 پناهغښتون کې به اروپایي اتحاد ته واستي. انقرین خبرداري ورکړې چې له اروپایي اتحادیې سره له هغه لوزنامې نه به بهر شي چې تیر کال په مارچ کې شوې ده او پر اساس یې تر ډېر حده اروپایي هیوادونو ته د پناهغښتونکو د تګ مخنیوی شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو بیګال انقرې په وینا کې ویلي که انقرې هغو زرهاو غیرقانوني کډوالو پناهغښتونکو ته لار خلاصه کړه نو په برسلز به سر وګرځي. د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ سیاسي کړکیج تر هغې وروستو زیات شو چې هالینډ د ترکیې دوه وزیرانو ته هلته په سیاسي غونډو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. خو د جرمني د حکومت یو بیان نن ویلي دي لا داسې نه برېښي چې انقره چې انقره لوزنامه معطل کړی ده. د یمن په مشرقي ساحل په یو کشتۍ په ډزو کې د سومالیت 240 پناه غوښتونکي وژل شوي دي. یمنی چارواکي او عیني شاهدین وایي دغه پناه غوښتونکي چې د ملګرو ملتونو اسناد ورسره وو د یمن نه سوډان ته په سفر وو. په دوی باندې د مارچ په 14 نیټه د یمن د مغربي صوبې هدیدا د ساحل سره د یوې جنګي هلیکاپټرې نه ډزې شوي دي. د کشتۍ نه 15 سړي او 15 ښځې ژغورل شوي دي. په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي چې د برید له ځای نه یې 240 مړي راویستلي دي. د دې خبرې لاسپیناوی نه دی شوی چې دا برید چا کړی دی. په یمن کې د یغانو سبا خبري ایجنس تور لګولی دی چې دا برید د سعودي عرب په مشرۍ فوزي ائتلاف ترسره کړی دی، خو په دغه اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د سعودي عرب په مشرۍ د فوزي ائتلاف ویان ویلي دي چې د مارچ په 14 نیټه یې په هودیده سیمه کې څه قسم برید یا عملیات نه دي ترسره کړی. او د امریکا د عدلي وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړل چې ویلي وو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده. د امریکا یوې حکومتي سرچینې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په دې اسنادو کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندل شوي چې د ډونلډ ټرمپ ادعا تایید کړي. ولسمشر ټرمپ پر باراک اوباما تور پورې کړی چې تیر کال کله چې دی په نیویارک کې په خپل کور کې وو نو هاغلی اوباما یې ټلیفوني مکالمې اوریدلی او څارلی دي. د عدلي وزارت په دې اړه اسناد د سینټ د استخباراتو او قضایي کمیټې ته وړاندې کړي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنری واورېدو. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان کې روانه سرشمیرنه کې کورشمیرنه پای ته رسیدلې ده، خو د قبایلي سیمو ځینې فعالان غوښتنه کوي چې د سرشمیرنې پر فارم کې د یو بله خانه شامله کړي سي چې پکې د یو کس د اصل وطن ذکر وي. خو دا چې ویل غواړي
قبایل خو ټول په ضلعو کې پراته دي، نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کم شماریات وي هغه په مینیاریټي کې راځي، هغه کم شي.
بلوچ ملت پال بیا وایي د رواني سرشمیرنې نتیجې به په مشروطه توګه ومني. شرط یې څه ده؟
های کورٹ ویلی دی چې افغان کډوال به نشمارل کیږي او له بلوچ میشتو سیمو بې کوره شوي خلک به په کور شمیرنه او سرشمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې موږ منو.
په خیبر پښتونخوا فاټا کې د نجونو د تعلیم شرح څومره ده؟
37% زموږ لټرسي جنکو والد سیوا شوی دی هلته فاټا کې، نو هلته په فضل دولس زیات زیاده 15.
دا به په روښانه مستقبل اونیز پروګرام کې واوري. او په باختر سوري کې به په جلال آباد کې د کتابونو د کمزورې مارکیټ حال درکړو.
داسې انګیرنې کوي چې د آنلاین رسنیو فیسبوک د میډیا زیاتوالی د دې ستونزو لامل دی، خو یوازې دا ستونزه به نه وي، د خلکو خپله ستونزه ده چې د کتاب سره مینه نه ښایي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونې د پای رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې لکه څنګه تاسو واوریدل په سر کې چې په پاکستان کې سرشمیرنه روانه ده، او د شماریاتو اداري مشر آصف باجوا پرون ویلي چې کورشمیرنه په 13 ښارونو کې پای ته رسیدلې ده او سرلننه به سرشمیرنه پیلېږي. داسې هغه نور څه ویلي دي، په دې اړه به تفصیل له اسلام آباد څخه زموږ همکار سراج سهیر راکړي.
ترمخه په اسلام آباد کې په پریس کانفرنس کې د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا پرون چې کوم په اسلام آباد کې کړی دی مازیګر، دغه په وینا چې په لومړي پړاو کې د پاکستان په دریش پیته ضلعو کې چې پکې بلوچستان او د خیبر پختونخوا د پنجاب ځینې ضلعې شامل دي، په هغه کې په لومړي پړاو کې د کورشمیرنې عمل سر ته رسیدلی دی. او په دغه موقع د دوی په وینا چې ځینې خلکو اعتراضات هم کړي وو، هغه اعتراضات لرکړل شوي دي. د آصف باجوا وینا وه چې دوی چاته هم دا اجازت نه ورکړی چې کوم د سرشمیرنې یا کورشمیرنې فارم دی د سرشمیرنې په هغه د پینسل په ذریعه، یعنی کچه پینسل په ذریعه باندې ډک کړي. د خلکو ته په دې موخه باندې وی چې باید چې دوی غوښتنه وکړي چې دغه کم فارم چې دی نو هغه په پینسل باندې په پوخ پینسل باندې او په ان میټ کم چې نو رانیدونکي صحیح د پاغي باندې هغه ډکړل شي.
دغه چې کومه د سیاسي مسله د ځکه د پاکستان کې ډیره زیاته بحث کیږي په ټولنیزه میډیا باندې تصویرونه ورکول کیږي لدې سره د خلکو اندیښنه څه تړلې ده او دا مسله په ټولنیزه میډیا باندې چا راپورته کړی چې اوس د سرشمرنې ادارې مشر دې ته جواب وایي.
جی جی په سوشل میډیا کوم مدني ټولنې غړي چې دي مختلفو خلکو کوم چې خاص طور باندې بیا د پښتنو چې کوم دي اغې دا مسله راپورته کړې ده د دوی په وینا چې دغه کوم په پینسل باندې ولیکل شي نو دا وروسته بدلې شي دا غې انسان هغه شمیره چې کومه ده قوم شمیره چې کومه ده کاغه پښتون دی کاغه هر یو دی هغه په سیتو کوم مخې تر نه شي او دارنګ چې دینو د دغه خلکو حکومت به وخل شي ځکه چې د کم سر شمیرنه چې دنو په دې باندې با د پاکستان د ترکې د مکمل سیسمر مسایل دی پاغي باندې و دغه منسوبه بندي بکیږي نو دارن چې کدغه شمیره صحیح سره مخ ته را نغلا نو د خلکو ته به زیان وي سر شمیرنه چې کم نن به شروع کیږي د په دغه درش په تزلو کې دا په دوو پړاوونو کې به نو سر شمیرنه کیږي لومبي د 15 مارچ نه تر د 15 اپریل پورې به دا روان وي د عمل دویم چې دینو په باقاعده توګه به 25 اپریل نه شروع کیږي او تر د 15 مئی پورې به دغه سر شمیرنه روان وي او د دې نتیجې یا رزلټ چې کوم دی هغه په جولای کې راځي.
دا اوس راځي سحر په پاکستان کې د سمې سرشمیرنې لومړی مرحله روانه ده خو په دې اړه د قبایلی سیمو فعالان ځینې اندېښنې غوښتنې لري. د جمعې پر ورځ هم په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د فاټا د زکونکو سازمان تر انتظام لاندې غونډه شوې وه. پر دې مهال حکومت غوښتنه وسوه چې د سرشمیرنې په فارم کې دی یو بل خانه ور زیاته کړي چې په کې د شمیرل سوي کس ته اصل وطن ذکر وي. د دې په وړاندې د فاټا زیاتره خلک په نورو سیمو کې پراته دي او کله چې ونه سي نو ویره لري چې د قبایلی سیمو آبادی به شایي کم وښودل شي. تفصیل د غلام باو سپری پورت کې
په دغه محل د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د قبایلی سیمو لپاره د سرشمیرنې په دستاویزاتو کې یو ځانګړی خانه جوړ کړل شي چې د سرشمیرنې وروسته د قبایلی سیمو د خلکو کره شمیره را مخې ته شي.
په دې فارم کې د یو داسې کالم پرې دی چې په هغه کې د دوی د اوریجن چې کوم د دوی ته شناختی کارت د ډومیشایل پته ده د هغه ذکر پکې کیږي. نو زما قبایل خو ټول په ضلعو کې د جنگونو او د شورش په وجه پراته دي نو د دوی شماریات چې په ضلعو کې وشي نو زما چې کوم شماریات وي آب په مینیاریټي کې راشي آب کم شي چې سبا دوی ویلی شي چې مونږ د 2017 کې چې کوم شماریات کړی دي پغه کې د قبایلو څلوېخ لکه دي یا 50 لکه دي حالانکه قبایلو شماریات کا تاسو وګورئ نو هغه د 13-15 کلونه چې کومه اندازه ده اده 1 کروڑ نه د بره دي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي هغوی به د قبایلی سیمو د پارلیمان د غړو او نورو قبایلی مشرانو سره د دې ستونزې په اړه مشاورت کوي او هڅه به کوي چې د سرشمیرنې په چارواکو خپله غوښتنه ومني.
دوی دا وی چې مونږ تاسو په کوم ځای کې وای ک په خیبر پختونخوا کې په ګل آباد کې وای ک په پېښور صدر کې وای ک په کراچۍ کې په صدر کې وای ک په لاهور کې کوم ځای کې وای تاسو په مغه علاقې سره شمار کېږي مغه حلقې سره آبادی به کم زمونږ راشي نو زمونږ ته به بیا ارز کم شي. پهل مونږ خاطه پارلیمنٹیرین سره ورجو مونږ باغې ته وای چې یاره تاسو دا خبر ورسوي ک هغه چرته عمل درآمدونه کړو مونږ به احتجاجي لار اختیار کوو.
یاد دی وی چې په پېښور کې د اپیکس کمیټې په یو تازه غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلی سیمو نه په اریزي توګه بې ځای شوی یو کم نوی پیسد خلک خپل سیمو ته واپس شوی دی. خو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان یو پخوانی غړی منیر اورکزی د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې زیات قبایلی خلک د ژوند د اسانتیاو د نشوالي په وجه په خپل سیمو کې نه اوسیږي.
کدان منا دوشمور کی نو کوبیرو بو اخپلا تیرشه مشمور نه هم کم خلک روش اوس چوکدای ز کبیل 93% واپس لوړ دی او 87% واپس لوړ دی لکا کلیئر دا دغه شک نشته زی لکا ملیټنٹس نه 90% کلیئر دا خره کال ته تل نه خال کال ته کورونا ټول ډیمالش وی وډانګو حال ته بجلی نشته حال ته وب نشته حال ته سکولونه نشته حال ته سپټلونه نشته
یاد دی وی چې د مارچ په 15 د پیلشوی سرشمیرنې په لومړی پړاو کې یوازی او رگزی قبایلی سیمه شامل ده او په پاتې شپږو نورو قبایلی ایجنسو کې به د اپریل د 15 نیټې نه په دویم پړاو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم د سرشمیرنې په اړه یو بل رپورټ لرو. د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د سرشمیرنې لومړی پړاو روان دی، خو بلوچ ملتپاله ګوندونه بیا په دې اړه اندېښنه لري. دوی وایي په صوبه کې روان حالات د سرشمیرنې لپاره مناسب نه دي. دوی زیاتوي د دې امکان شته چې دوی د سرشمیرنې د نتیجو نه منلو انکار وکړي، خو صوبایي حکومت وایي د سرشمیرنې بهیر به په پوره توګه شفاف وي. پوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ګوندونه وایي د پاکستان مرکزی حکومت د دوی پر اندېښنو سربیره په صوبه کې د سرشمیرنې بهیر پیل کړی دی. دوی وایي یوازې د امنیت نشتوالی نه دی، بلکې دوی درې مهمې اندېښنې لري. د صوبې پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل مشال رادیو ته وویل یوه اندېښنه دا ده چې د صوبې له یو شمېر بلوچ میشتو سیمو خلک بې کوره دي. دویمه دا ده چې په یو شمیر ضلعو کې د امنیت مسله ده، او درېمه دا ده چې په صوبه کې به میشت افغان کډوال هم ثبت کړل سي. سردار اختر مینګل وویل د دې امکان شته چې دوی د سرشمیرنې نتیجې ونه مني.
ہائی کورٹ ویلی دی چې افغان کډوال با نشمارل کیږي او له بلوچ میشتو سیمو به کورشوی خلک با په کور شمیرنه او سرشمیرنه کې شامل وي، نو بیا یې مونږ منو. حکومت په دې اړه شکمن شو چې افغان کډوال هم شمیرل کیږي او بے کورشوی بلوچان نشمارل کیږي، نو مونږ به په هیڅ صورت د دې سرشمیرنې نتیجې ونه منو.
د صوبې په اتحادي حکومت کې د شریک نېشنل ګوند مخکښ ډاکټر ایساک بلوچ هم سردار اختر مینګل ته ورته اندېښنې څرګندې کړې. ډاکټر ایساک بلوچ وویل د سرشمیرنې د ادارې چارواکو په خپل ویلي چې شاوخوا 11 ضلعو ته به د سرشمیرنې لپاره کارکوونکي ډیر په ګرانه ځي. ده وویل په ځینو سیمو کې خو وار له مخه دا کارکوونکي تښتول شوی دی.
په اواران کې استادان وتختول شو، په کیچ کې وتختول شو، او په نور سیمو کې دته ورته پیښې وشوې. نو چې په یو ځای کې داسې بیر خبره شي، نو بیا نور سیمو ته هم کارکونکي نزي، هغه به څنګه لاړ شي چې دا ژوند له خطر سره مخامخ وي او پوره امنیت نه وي ورکړل شوی.
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الحق کاکړ مشال رادیو ته ویل بې کورسوي خلک چې هر ځای وي خو په سرشمیرنه کې به شامل وي.
دا هغه شمیر خو په هغه علاقو باندې کې چیرې چې دی خپل نیو یاستوګ جوړ کړی ده، او ورسره الله تبدی دا اختیار ورسره ستا چې دوی دا ورته وای چې په اصلا مزیا په د ډېره بوختی یو یا د کولو یو یا د خوزدا دی یا د مستو یو هر منځکار علاقه چې دوی وي څه حدا پوری چې دا نور قوتونه دي کوم چې د شګدار د شر پسند قوتونه دي کوم چې دا د شواري په دغه کې عمل کې رښنه جوړي اوی دا پاره د حکومت ډیر کلیر پالیسی دا کړ څنګه دی اجازه په مرز نور کوز مرز پیرا ملټریز مرز دا نور لا انفورسمنت ایجنسی څونه چې دی دا ډیر دا الته په خپل ځایو موجود دی.
انور الله کاکړ زیاته کړ چې د بلوچ ملت پالو دا اندیشنه بې ځای ده چې په صوبه کې میشت افغان کډوال به د ځای خلکو په توګه وشمیرل سي.
موږ دا کوشش دی چې خپل هډ کاونټ وکړو چې پاکستانیان په نفر کې څو دي، او موږ ختم دا نه غواړو چې څه غیر پاکستانیان وي، که هغه ایرانیان وي، که افغانان وي، که هغه بنګالیان وي، دا طرح ډېر ځایو کې ډېر غیر پاکستانیان راغلي دي. خو د هغې دپاره یو میکانیزم کوم چې پاسبل دی هغه جوړ شوی هم دی، او موږ به دا انشور کوو چې نان پاکستانی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د کور او سرشمیرنې د بهیر په لومړی پړاو کې د بلوچستان د کوټې، ژوب، سیوی او مکران ډیویژن په اول ضلعو کې په کار پیل شوی دی.
په کراچي کې پولیسو د جمعې پر ورځ څلور کسان نیولي او ادعا کوي چې دغو کسانو د برید کولو تیاری کوله. د ترګریز څانګې چارواک په کراچي کې د خبرې غونډې پر مهال د نیول شوو کسانو تعلق له ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنګوي سره وښودلی. پولیس دا هم کوي چې په نیول شوو کې یو هم د شکارپور ښار د لشکرې جنګوي مشر دی چې هغه په امامباړه په سوي برید کې لاس درلود. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترهګرې مبارزې څانګې یو مشر اس اس پی منیر شیخ ویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جمعې په ورځ د خار سورابګوټ سیمې سره نږدې عبدالعزیز نومې تن او د کیماړې سیمې نه اسلم ګل نومې ملزمان نیولې دي. څوک چې د لشکر جنګوي سره تعلق ساتي او عبدالعزیز د شکارپور امامباړې په برید کې ککړتیا لري. دې سره سم په یو بل کاروایي کې دوه نور ملزمان اسدالله او عبیدالله هم د خار سوپر هایوې سره نږدې سیمې نه نیولې او د ټولو په شریکه د ځانمرګي برید تیارې
کوو.
د شپې چې کوم هدف وو هغه اړخ ته بوتلل کېدو چې چېرته به ځانمرګي برید کوي. خو سی ټی ڈی ته چې کوم معلومات ترلاسه شو نو دوی د هغې د لارې معلوم کړی شول.
انفارمیشن جو سی ٹی ڈی کو ملی تو ان کو انٹرسپٹ کیا گیا.
د منیر شیخ په وینا چې د نیول شو وسلوالو د ولقین لاسی بمونه یو تماچا او ګولې هم ترلاسه شوې دي. د ذکر ده چې په شکارپور امام باړه په 2015 میلادي کال د جنوري په میاشت کې برید کې لک تر لگا شپې ته کسان وژل شوي وو. ملړخ ته هم د جمعې په ورځ د ترګرې مبارزې څانګې یعنی سی ٹی ڈی مشر راجا عمر خطاب د چودھری اسلم د وژنې په اړه د جوړې ګډ پلټنیزې کمیټې د راپور په اړه وویل چې د پولیسو په پخواني مشر برید یو ځانمرګي برید و چې لپاره یې د هغه خپل ساتونکي کامران ټول معلومات د لاقانونه ګرځولې شوې ډلې مشر نعیم بخاری ته ورکړي وو او د دې برید وړاندې کامران خپل ځان په 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو.
جب چودھری صاحب پہ یہ واقعہ ہوا تو اسے کچھ دن پہلے
دی وای چې په چودھری اسلم کله د برید کې دونو سورو دی وړاندې هغه د خپل ځان د 1 کروڑ روپے بیمه کړی وو او په بیلابیل وختونو کې به اکثر د ملګرو سره په ناستی کې چودھری اسلم ویل چې په هغه به د بم د لارې برید کیږي. د سی ٹی ڈی چارواکو په وینا چې دا هر څه د هغه راپور برخه ده چې د مهران ټاون نه نیول شو ملزمانو نه د پلټن وروسته تیار کړل شوی دی. په 2014 میلادي کال د جنوري پر 9 نیټه د پولیسو د پخوانی مشر چودھری اسلم په گاډی ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د هغه د ساتونکو کامران په شمول سلور کسان وژل شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس هم راځو د امریکا او د جرمني د مشرانو د ملاقات پر لور. جرمني وایي په افغانستان کې خپل فوجي ماموریت ته دوام ورکړي. خبره د جرمني چانسلر انګیلا مرکل پرون په سفینماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډ کانفرنس کې وکړه. ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمني فوجي ماموریت وستایي او د جرمني د وژل شوو سرتیرو قدردانی وکړه. په دې اړه نور تفصیل به راته سالم متسالی وړاندې کړي.
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. انګلا میرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan.
دا وی جرمنی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبې مرحله ته نه یو رسیدلي. زه ډېر خوشاله یم چې د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته ګام اخلي. موږ به په دې برخه کې اوژه په اوژه هڅه کوو. انګلا میرکل او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 نړیوال سرتیری دیره دي چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسما د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړې. خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن میرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. زه د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم میرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیری وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
Most importantly, our two countries. تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي ترورزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت منلی دی.
سلام بل رپورټ هم لري. هغه دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په 1416 لمریز کال کې ونه سي. د دا کمیشن د دارالانشأ رئیس مشال ورو ته ویلي د انتخاباتو د ترسره کولو د نیټې اعلان په دې پورې تړلی چې په دغو انتخاباتو کې باید له کومې ټکنالوژي کار اخیستل کېشي. امام محمد ورماچ وویل که په دې برخه کې تخنیکی څېړنې وځنډېږي ورسره به په نوي لمریز کال کې انتخابات ونه سي. سلام سالي ته یو ځل بیا غوښتو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارونې د څرنګوالي په باب تخنیکی څېړنې روانې دي. د پرمختللي ټکنالوژۍ د کارونې هدف په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت یقیني کول شول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته ویل که د ټکنالوژۍ د کارونې په باب تخنیکی څېړنې ژر بشپړې نه سي ورسره به انتخابات هم په روان 2018 میلادي کال کې ونه سي.
که چیرې دا زموږ تخنیکي ټیم خپله مطالعه ژر پای ته ورسوي او نتایج اعلان کړي او په څنګ کې دولت وکړي چې بودیجه چې ضرورت ده هغه کمیسیون ته ورکړي او امکان شته دی چې موږ روانه کال کې موږ وکولی شو ټاکنې سر ته ورسوو. که چیرې دغه په وخت سره ترسره ونه شي او بل دغلیت موضوع ده، نو زه فکر نه کوم چې موږ په دغه کال کې دا ټاکنې ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو دقیقه نیټه رسما نه ده اعلان کړې، خو دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي پر دې بحث روان دی چې دغه ټاکنې په راتلونکي مني کې وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین وایي له مخکې داسې نښو نښانې وي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په راتلونکي لمریز کال کې ونه سي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار په دې باب ازادي راډیو ته وویل
هغه رقم چې مونږ منیز مدني ټولنو او څارونکو اداراتو پیشبیني کړې وه او نښې موجود وي، یوه نښه یې دا وه چې اصلاحات ډېر په تاخیر او په کندۍ سره مخکې تلل. حکومت هغه لازمه سیاسي اراده چې مونږ توقع لرو د هغوی نه ښودله په اصلاحاتو کې، اوضاع د امنیت ورځ تر بلې خرابه شوه. نو دا ډېره څرګنده وه چې کمیسیون نشي کولی په راتلونکي کال ته انتخابات وکړي.
د قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د 1400 نویم مریض کال په پسرلی کې سوي وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. ځینې وکیلان او متخصصان د ولسی جرګې د کار دوام له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. څو میاشتې مخکې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لپاره نوې څېرې د کمیشنرانو په توګه وټاکل سوې. دغه اقدام د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو یوه هڅه ګڼل کیږي. د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني هم لوی چیلنجونه ګڼل سوي دي.
سلامت سالیو. انډیپندنت ورځپاڼې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مشر په څرګندونو مقاله خپره کړې ده. د یادې ادارې مشر د ایران حکومت ته ستاینه کړې ده چې تر څلورو لسیزو تیرېدو باوجود هم افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د مقالې نورې برخې لګول آیاساور.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي دي چې امریکا باید له ایرانه د کډوالو د پر ځای کولو په لړ کې زده کړې وکړي. د ادارې مشر دا خبر په داسې حال کې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان له مخې په شپږو اسلامي هیوادونو چې پکې ایران هم شامل دی سفري بندیزونه اعلان کړي ول. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 1999 کال کې شوروي اتحاد سره د جنګ پر مهال شاوخوا شپږ میلیونه وګړي بې کوره شوي ول او په گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران کې پناه اخستې وه. د سلور لسیزو تیرېدو وروسته هم تهران په هغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون رجسټر افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. ایران په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې په دومره شمیر کې کډوال پکې اوسېږي. ورسپانه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر سیوان کا دنپال په حواله لیکلي چې د ایران مشرانو او حکومت د کډوالو لپاره بې ساري ګامونه پورته کړي دي چې د ستاینې وړ دي. د نوموړي په خبره دا خصي څوک نه یادوي. ورسپانه لیکي په ایران کې میشت غیر رجسټر افغان کډوال چې په مجموعي توګه غریبانان دي او شهریت ترلاسه کولو اجازه هم نه لري، خو د تهران حکومت په دې رستو کې په دې لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د هغه کډوالو ماشومان په سکولونو کې داخلول شامل دي چې غیر رجسټر دي او اوس د صحت اسانتیاوي هم لري. ورسپانه لیکي ملګري ملتونه هیله لري چې په راتلونکي کې به هغه هیواد د غیر رجسټر افغان کډوالو لپاره د کار کولو پرمټې هم جاری کړي. د ورسپانه په خبره په ایران کې میشت افغان کډوال نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي، ځکه چې افغانستان اوس هم غیر مستحکم او اقتصاد یې خراب دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم لسنه بجې کېدونکو دی مایک با شاهین بنری ته وسپارم چې دغه وخت د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه ده. کراچۍ پولیس ادعا کوي چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د خار د سوراب ګوټ او کیمیاړې سیمو نه د لشکر جنگوي سلور وسلوال نیولې دي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو وکیلانو د سازمان غړو ویلي دي پاکستان کې پر روانه سرشمیرنه کې د دوی سم شمیره نه کیږي. د کویلي د تجارانو د اتحادیې مشرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د لارې د پرانستلو غوښتنه کړې ده. دوی په پیښور کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې دا وخت د دوی 1500 گاډي ایثار دي. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو پر کیمپ په موټر بمبریت کې یو سرتیری وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د اروپای اتحادیې او ترکیې ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی او ترکیې خبرداري ورکړې ده چې 15,000 پناه غوښتونکي به اروپای اتحادیې ته واستوي. دا یمن په مشرقي ساحل په یو کشته پډزو کې د سومالیا 200 پناه غوښتونکي وجل شوي دي. د دې خبرې لاسپیناوي نه دي شوي چې دا برید چا کړی دی. او د امریکا د عدلي وزارت د کانګرس په غوښتنه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي دي چې ویلي وو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې جاسوسي کړې ده.
دا خبرونو لنډیز مو له شاهین بنری زخوا ورې دی. یو سم لژبنی سره سم دوه ونیس پروګرامونه، یو هم روشانه مستقبل دی او بل د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام. روشانه مستقبل تاسو ته منور شاو وړاندې کوي چې تر دې لمخم تاسو اورېدلې دی، نن به بیا واوري. خو د باختر ستوري به نن تازه واوري، سبا به تکراری توګه واوري. راځي اول روشانه مستقبل واورو، ورپسې به د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. هر کال په دنیا کې د مارچ 8 نیټه د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي چې پکې د خزو حقوقو ته کتنه کیږي او حکومتونه ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې به د خزو ژوند لا نور ښه کوي، دوی ته بدرناوي ورکوي او بریاوي به یې ستایل کیږي چې دا راز د خپل هیوادونو په پرمختګ کې د سړو سره یو شان برخه واخلي. پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر په 8 مارچ د جنکو تعلیم تاج منتیا خودلې، خو د لړکې شمیرې د تسلې وړ نه دی او داسې ښکاری چې په دې برخه کې لا هم د هیواد تډیر کار پاتې دی. د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې د تازه رپورټ تر مخه په 2018 کال کې په دې هیواد کې د سکول د عمر خواوشا 2 کروڑ او 3 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره یې جنکې دي. که د دې رپورت نور تفصیل وګورو نو په بلوچستان کې 3.8% هلکان او 8.5% جنکۍ د تعلیم نه محروم دي. په قبایلی سیمو کې 3.5% هلکان او 8.5% جنکۍ او په خیبر پختونخوا کې 0.5% هلکان او 1.5% جنکۍ له سکولونو بهر دي. سیړونکو وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې دا ډول شمیرې راغونډول ډیر ګران کار دی او اکثره دا شمیرې په اندازو تکیه کوي. نو د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به موږ په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم حال اخلو، چیرته چې 50% جنکۍ د تعلیم نه بے برخې دي. په دې حکلمو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي د جنکو د تعلیم نه بغیر د ملک پرمختګ ناممکن دی.
زمونږ حکومت خو چې راغلی دی ایجوکیشن خو زمونږ ایجنډا باندې وه، ایجوکیشن ریفارمز، ځکه چې موږ ته پته وه چې د جنکو تعلیم ډېر وروسته دی دلته کې. اوس هم دا دوره کلونه تیر شول، اوس هم چې اصلیت بنده ګوري کله کله خو حکومت یو فکر لکه مخکینی حکومتونو عجیبه عجیبه فکر راوستل، خو چې اوس ورته ګورو نو 37% دی. 37% نه زمونږ لټرسی جنکو والن د سیوا شوې. بیا موږ سره چې لګېدلې زمونږ بله سیمه مونږ اوس مونږ سره به انشاءالله زموږ شي چې پښتنې جنکې دې هلته فاټه کې نو هلته که خو د لس دولس زیات زیات 15 کومغه ودا ټوله سه ګیس ورک دی اسمغه د ځان فرضي خبرې دادی ځکه چې دا خو کو نو موږ سټډیز او هغه خو شته دي چې موږ غراجه مکو مواد راجه مکو نو دا تشویشناک دغه حالات فکر والا دی.
دا چې په 13 کلونو کې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په حواله سمره بدلون راغله. د تعلیم په اړه سیړنیز ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکسی مشال لري ته وویل
بلته کې د تعلیمي معیار اسې هم سرګډ وړل خو بیا هم کوم انالیسس وکړو د لس کالو انالیسس کې ډېر فرق شته نه کله تاسو ته وایم چې ډېر اپ اینډ ډاون راغلي دي ډېر اپ ډاون نه دي راغلي. اوس هم موږ سره په قبایلي سیمو کې 75% جنکې چې کومې دي د اوټ آف سکول دي چې کومې نه بهر مشمانې 15% او اندسته بیا کوم دی بلوچستان هغه پښتنو سیمو ته لاړ شو چې پښتونوالي سیمې دي هلته هم موږ سره بیا د جنکو تعلیم د نش برابر ده.
له نوموړي مو پوښتلی چې د جنکو د تعلیم په وړاندې څه خنډونه دي او آیا پښتانه د جنکو د تعلیم په حق کې نه دي که څنګه؟
کلچر نه چې موږ وایو چې موږ په جنکو باندې تعلیم نه کوو یا موږ په جنکو باندې تعلیم نه کول غواړو خو هلته چې کومې موږ سره میسنګ فیسلټیز دي یا موږ سره سهولتونه دي هغه دومره نشته چې موږ خپلې جنکې سکولونو ته ولیږو. دا هغه ریزنس کې ګوري زیاتره والدین دا وایي چې یاره لکه زما ماشوم ته په سکول کې فیسلټیز نشته یا زما ماشوم ته سکول بالکل شته نه. ټول نه زیاته په قبایلی سیمو کې د سکول تک چې سکول زما په کلی نه یو 2 کیلومیټره یا 4 کیلومیټره لري جوړ شوی وي. دغه مختلف نورم ریزنس دي خو دا نه ده چې موږ په خپل جنکو باندې تعلیم نه کوو، جنکو باندې موږ تعلیم کوو.
په دې حکله میراج همایون خان ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو ترقیاتي کارونو پر ځای صحت او تعلیم ته ترجیح ورکوي او په دې لړ کې د جنکو تعلیم ته خاص توجه ورکړي ده.
زمونږ چې کوم اقدام اوچت کړی دی ورته نو یو خدا دې چې اول هغه سکولونه چې سکولونه وو د جنکو سکولونه اوس کوم پرایمری سکول جنکو الکان دواړه یو ځای کړ مخلوط هم کړ چې کوم ځای کې جنکو سکول نشته د الکان سکول کوم ماشومان جنکه تر پینځم ما پور سبق ویل شي کوم پینځم نه تر دویم پور خو غي ویل شي بل فیصله دا وکړ چې موږ نوې سکولونه جوړول نه خبردای بهتره بدای چې هغه سکولونه موږ پوره کو چې کوم نیمګړو هغه کې فیسیلیټیز نو او ډېر د جنکو د لپاره خو ډېر اهم فیسیلیټی دا د چالت کې واشروم سلخانی چې ماشومان هلته کتلې شي نوې سکولونه چې کوم جوړیږي د نن نه پس چې کوم جوړیږي نو 15% بچی نه وځي جنکو او 25% به د الکانو نو دې کې به د ریشنلایزیشن به وشي او دا کمې چې دغه دا به پوره شي.
د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې خپل دی ریپورت کې وړاندیز کړي چې د خزو د تعلیم عام کولو لپاره د غیر رسمي زده کړو سلسله هم شروع کول پکار دي چې دا راز هغه خزو ته هم مقور کړل شي چې د سکول عمر یې بغیر له تعلیم تیر شوی دی. په دې اړه د منصوبو حال اوریدل شي لې وی لاندې د مورستا
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې داوار د خزو د ځانګړي ورځ په مناسبت د پاکستان په پښتنو سیمو کې د جینکو او خزو د تعلیم په اړه حال درکو. په دغه هیواد کې د سکول د عمر 22.4 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي. حکومتی او غیر حکومتی ادارې په دې لړ کې څه خاص هلې ځلې کوي. د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي، خو بیا هم په زیاتره لرو پرتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمري یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمی دی. دې لړ کې غیر سرکاري مرستندویه ادارې هم له حکومت سره همکاري کوي. په دې وروستیو کې په سوات کې په دې حواله یو غونډه شوې چې غیر سرکاري ادارو یې انتظام کړی و. په دې کې د یوې ادارې کارکونکي مشال ریډیو ته وویل،
زمان حسین دی او د ایډیا زموږ ارګنایزیشن دی چې ایز ا سینیئر ایډوکیشن افیسر چې موږ کار کوو. زموږ ایډیا چې کوم ادارې لپاره پاکستان دی چې موږ نېشنل ان جی او دا اوس چې کوم موږ پروجیکټ سمارټ کې چلو دا تعلیم حوالے سره دی دا چې موږ په سوات کې په seven tehsil jawabe ke da selected in has to the committee ke plan the school start the home middle school che de daire sai mashuman tanish ta school de jat leri de amne leri de da ka mashuman ke kala tinjam pas de da un se kurun ke na sina sara hui so social constraints ke se la ka no da se issues che de amne leri school de ni shite ni sa ni da pa ko ke pa shi ma ka pa da ni sin na ja ni shi sa ka de ni pa are ke la ko ke mon da
د ایډیا نومې غیر سرکاري مرستندویه ادارې یوې بلې کارکونکې راته د خپلو اهدافو په اړه وویل،
زما نوم شفاعت دی او زه د سوات اوسیدونکی یم. زمونږ دا میډل سکول چې دی زمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو، د دې یو کلاس دورانیه چې ده نو هغه شپږ میاشتې ده. اسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې بس کیږي، خو دلته مونږ دا اے ایل پی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام چې په دې کې مونږ یو کلاس چې دی نو هغه په شپږ میاشتو کې دو دا هغه سبق خوړل کیږي او دو بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکړي نو بیا هغه بل کلاس ته شي. اول زموږ سره شپږم کلاس وو، دا هغه شپږم کلاس چې شپږ میاشتې پس امتحان شو او اوس ماشومان چې کمې دي نو هغه موږ سره اووم کلاس کې.
شفاعت بی بی زیاته کړه، دوی د حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جماعت نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي. د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره مهم خبرې وکړي. هغه وایي،
زمانم فاطمه عزیز ر پلان نن محمد عزیز او د سګلې کلی پینځه پر سکول کې ونګ وې نو زمونږ د سکول ډیر زیات لرو نو مونږ به نشوتلې او دا زمونږ کلی خلک ډیر کمزور هم دي او پیسې به هم نشي ورکولی او زمونږ سره ډیر شوق و خو زمونږ هم کمزوري وه او هو لري و مونږ به دوه کیلومتره لاره پیاده واله او هو به راله ګاډي پیسې اغستی دولس سو روپۍ به ګاډي اغستی او چې مونږ به سکول ته تلو نو باغ هفته هفته کې به دننه زمونږ بوټان هم شي د هر سرکاری سبق باندې پویږو زمون دار باندې چې مونږ ته نه هم او لسم هم شي او زمون دار باندې چې ټیچر جوړ شي تعلیم رڼا ده.
د فاطمه بیبي مور یاسمین بیبي مشال ریډیو ته وویل، او بچی لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم تر لاسه کړي.
زما سلور میلیونه دي او درې میزامن دي نو دا په لونو کې دا دریم نمبر ده. یوازې د خپل بچی لپاره سوچ نه لري، لکه دا کلی د خلکو د بچو لپاره هم سوچ کوو، لکه دا کلی مخکې شي د کلی کې تعلیم راشي د کلی کې تبدیلی راشي. نه ډیره لپاره مونږ لکه خپل هم ډیره قرباني ورکو او نور کسانو ته هم ډیره دغه کوو چې لکه تاسو خپل بچی دغه کوي سبقونه پی وایي نو ډیره زیاته خبره ده. د سبق مطلب دا نه لري چې یو سړی دی سبق وایي هغه دی نوکری وای کی دا د خپل ژوند تیرولو یو رڼا ده.
یاسمین بیبی نه مو پوښتلی چې په خپل یې تعلیم کړي او کڅنګه او دا چې نور میاندو ته بعد جنکو د تعلیم په اهمیت سویل غواړي.
نن دې ویلې او کلاس دوم دریم ویلې خو زمونږه سم مسله وځي دغه وځي نه نه دې ویلې نو واست به دې خپل بچو باندې هم لکه غریبی او دغه څه اخوا دی خو کوو خو لکه زم چې په دوه سبقونه وای نو ډیر زیاته به خی په خپل مینه لري له اوس ډیر ارمان کوم دا لکه نو د جنکی چې دی کنه دا یو شانتي الواد دی د خلکو نو الله فاکور دی ګار وای چې لکه تاسو یو شان و نه ګڼلې نو تاسو به بیا هم په دې باندې عذابې دی زما خپل زمیر خودی سی وای چې د الګ چې دی نو دا د وس خاوند دی او د ارزه مزدوري کولای شي د ارزه ګرځې دی شي ارزه دغه کولای شي نو د جنکو د فاره ډیر زیات کوشش ځکه پکا دی چې دا به وسم دي تور سره هم دي او لکه دوته ډیر زیاتې مسلې و دوته راځي کنه اوس یو جنای واده شي هغه ته دا مسله جوړ شي چې ای خاوند وفات شي دغه بچی پاتې شي یا خاوند مزور یي یا د شي بس مجبوري نو خامخا د خزي تعلیم کړی نو خپل به ترنا وي او داغه به ځنه د پیسو د ګټلو یو ذریعہ داغه دغه کنه نو د بل لاس ته پاتې
د تعلیم ماهرین وایي د تعلیم عام کولو او په خاص توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره به میندې پلاران او ټولنه هم خپل کردار لوبوي چې دا راز هیواد د پرمختګ په لور روان شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد شئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د کتابونو په چاپ او بازار یو رپورت لرو. بیا به لزوانې شاعري او د کور ادبی بهیر مشر مقدس احمدزی سره د میرمنو د بهیر پستون زو لندشان مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتني کلتور کې درنجو پر زخت هم یو رپورت ته تم شو. لومړی رپورت ترازو په دی ورستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خبرندوی ټولنې رامخته شوی چې د پام وړ کتابونه یې خبره کړي او دا چار لا هم دوام لري. دا چې خبرندوی ټولنې د کوم ډول کتابونو خبرولو ته ترجیح ورکوي او یادا چې کوم ډول کتابونه د خرڅلاو خ بازار لري سو تنه د کتاب خبرندوی ټولنو استاذ مو په دغه رپورت کې درغږولې دي. سره لدې چې په ننګرهار کې د مسلکی او علمی کتابونو د خرڅلاو بازار ګرم دی او ارخ فرندوی ټولنه هڅه کوي چې د پهونتون د استادانو هغه کتابونه خپاره کړي چې په پهونځو کې د نصاب برخه ګرځېدلې وي. خو یو شمیر کتاب پلورنځي بیا د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. مازیګر کتاب پلورنځي چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 500 زیات کتابونه خپاره کړي چې غوښنه برخه یې ادبي او ذوقي دي. د دغه کتاب پلورنځي یو تن مسؤل نصرت ارمان وایي
د کتاب بازار دستي سات ورزيدل دي او مخکې چې کم مینوال و دلته د کتاب غوښتنه کوله لمخ څخه د کتابونو سره مینه علاقه خودله و سغمره اندازه باندې لوستون کې مطالعه کون کې مغنه لرو. نو د کتاب بازار ورستر بلې د خرابېدو په لور روان دي. خلک داسې انګرنې کوي چې د انلاین رسنیو فیسبوک د میډیا زیاتواله د دې ستونزو لامل دي. خو یوازې دا ستونزه بنوي دا زموږ د ټولنې د خلکو فلستون زده چې د کتاب سره مینه علاقه دلچسپي نه خي په انلاین رسنیو کې به موږ وکړې شو چې تازه یا د ذهن د روښانولو لپاره ځینې مقالې یا ځینې لیکنې موږ ولولو. خو د معلوماتو د زیاتوالي لپاره دا لازمي ده چې موږ کتاب ته لاسرسی ولرو او کتاب مطالعه کړو.
ختیس خبرندوی ټولنه چې د تیرو شپږو کلونو راهیسی فعاله ده او تر سلو عنوانو پورې په ادبي او ذوقي موضوعاتو سربیره علمي او مسلکي کتابونه هم خپاره کړي دي. د دغې ټولنې یو تن مسؤل زاید الله وایي چې په تیر کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره یې د کتابونو د خرڅلاو بازار ښه شوی دی.
خو بیا هم د خلکو د نفوس ته چې وګورو او د خلکو د عادت ته چې موږ ګورو مطالعه
هم کم ده او سکالی د مدارس کتابونه ډیر خرڅیدل او ترڅنګ د پنتون هغه کتابونه چې وسازانه تدریسي هغه کتابونه تر کولو پرتله سکل ډیر خرڅیږي.
ممن کتاب خبرندوی ټولنه چې تر نورو خبرندوی ټولنو مخکخه ده او د تیرو 15 کلونو په دوران کې تر 1100 عنوانو پورې بیلابیل اسلامي ادبي علمي مسلکي او ټولنیز کتابونه خپاره کړي. د دغه ټولنې یو تن مسول فضل مولا ممندوای شي علمی کتابونه تر نور هغو خو بازار لري.
کپانتونی کتابونه کا پار بشی کې طبي کې انجینری کې حقوقي سیاسي دا کتابونه ډیر زیات خرسيږي. مسلکی د پانتون ته ورته کتابونه جدي امن سواد هغه بازار خده ناول هم یو سن سه بازار لري خو په خانو غونته بازار نشته دی کنه. د شیر او د ناول او مجلې بازار ډیر کمزور شوی دی. سبا
د جلال آباد خر اساقزی مارکیټ زمکتل چې ګرد سره دکانونه کتاب لورنزی دي او زیاتره کتاب لورنزی اسلامی کتابونه پلوری. مسولین وایي چې تر نورو هغو اسلامی کتابونه زیات میناوال لري.
دینی کتابونه بازار ډیر خدي. مدارس کتابونه خلک واړي عام د مطالعې کتابونه واړي ځکه چې هغه طالبان چې مخکې په پیښور کې علم بیکاو الته بتلو مدارس کې به هغه ته وس د پاکستان د حکومت د خانه لګ مشکلات پیښ شوې دي. پاسپورت او ویزه لګول دلته مدارس شروع کړل. زمونږ د دینی مدارس لوی لوی استادان شیخ حدیثان او شیخ القرآنان دا ټول دلته راغلي دي. هغوی هلته مدرسین و غټ غټ مدرسین و دا طالبان به دوی پسې ورتلل چې هلته درس ور نه یاد کړي.
یاد دي وي چې پخوا به پر ننګرهار سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم کتاب پلورونکي په کتابونو پسې پیښور ته تلل. خو د تیرو 100 کلونو راهیسې اوس د کتابونو په عمده خرڅلاو کې د پیښور ځای جلال آباد نیولی چې د افغانستان له نورو ولایتونو څخه ورته کتاب پلورونکي راځي او په عمده ډول کتابونه پیری. له دې نه علاوه په ننګرهار کې خپرندویه ټولنې د نورو ولایتونو له کتاب پلورنځیو سره د یو نیټورک په بڼه کار کوي او هر ټولنه چې کوم نوی کتاب خپروي د نورو ولایتونو کتاب پلورنځیو ته یې هم لیک دیوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کابو درې کاله وړاندې په جلال آباد کې خزینه شاعرانو د کور ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه پرانسته چې په لږ وخت کې د پام وړ کلتوري او ادبي غونډې جوړې کړې. خو په تیر یو کال کې فعالیتونه پس شوي دي. دا چې کور ادبي بهیر ولې د پخوا په شان کلتوري او ادبي غونډې نه جوړوي، د دغه بهیر مشر مقدس احمدزی سره مو پرې خبرې کړې دي.
مقدس احمدزی، تاسې درې کاله وړاندې د میرمنو د کور په نوم باندې یو ادبي غونډه پرانستله. په شروع کې مو ډېری زیاتې غونډې ولرلې، ښه فعالیتونه مو لرل، خو اوس لږ زره مړاوي شوي دي. وجه یې څه؟
ګورئ، دا فعالیتونه او کار چې کله کېږي ښځینه، نو باید دوی ته ستونزې چې په مخ کې پرتې وي هغه ورته هوار شي. دلته یوازې زما خبره نه ده چې زه اوس مثلا کار کوم، زما په وړاندې که ستونزې وي زه به مبارزه وکړم. زه به له داسې کورنۍ اوسم چې ما به خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی وي چې کار وکړي. دلته ډېرې خویندې دي چې له کورونو راوځي، دوی که تشویق نه شي، دوی که تمویل نه شي، همدغه غونډې که کېدلې ما په خپلو شخصي مصارفو کولې. ما د ښوونځیو هغه ښوونځي چې په ښار کې دي، په دغو کې خپلې د کور په نوم کمیټې جوړې کړې دي او لا هم دي. زه اوس دوی نشم کولای چې راټولې کړم، ځکه دا تمویل غواړي، حمایت غواړي قوي، چې باید یو څوک زما تر شا ولاړ اوسي.
نو دلته خو ډېر فرهنګي نهادونه هم شته دي او د اطلاعاتو کلتور ریاست هم دغه ذمہواری باید په غاړه واخلي چې ستاسو غونډه تقویه کړي. اطلاعات او کلتور ریاست له تاسو سره سم راسته کړي ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه خو بغیر له دې چې اغلته یو خونیز مرکز دی په هغه ځای کې موږ خپلې غونډې او مشاعرې کوو، بغیر له دې هیڅ کومه مرسته له موږ سره نه ده کړې تر اوسه پورې.
تاسو ویلې چې په مکاتبو کې تاسو د کور بهیر کمیټې پرانستې دي، دغه مکاتبو کې د بهیر فعالیتونه فعال دي، هغوی غونډې کوي کنه؟
په ښوونځیو کې دغه شاعران اوس هم خپلې غونډې کوي، راټولېږي، خو دغه غونډې راکمې شوې دي، ځکه هغه د دوی راټولېدل چې موږ به کول د دوی علاقه به ډېرېدله. یو ډول رقابت سالم موجود و چې خویندې به یو بل سره کولو، هغه اوس نشته دی. نو
تاسو خپل فعالیتونه تر ولسوالیو هم غځولي وو او هلته مو
خويند شاعرانه پیدا کړی وي دا غوي حال سده
غوي سره یوازې په ټلیفون په تماس کې مو بازي وخت کزام د شخصي ورشم دوی کر ملمکیګ میا دوی لمک کر راځي هغه ډول اړیکی پاتې دي نور خار ته دوی راتګ او مشاعرو کې ګډون کول دا به خز مون کم رنگ شوی دی او وجه دا د چیز مون تر شا سوګ نشته چې دا تمویل کی
نو ستاسو هیله سده د ننګرهار د ولایتي ادارې نه د اطلاعات او کلچر نه
هیله می دا د لکه څنګه چې دلته نارینه شاعران شته دی ادیبان شته لیکوالان شته دی باید خزو برخه کمرنګ نشي او دا برخه باید زلیدلې پاتې شي زما هیله ولایتي ادارې دا چې خويندې په دغه برخه کې تقوی کی تمویل کی ترشا دی ودرېږي ترسو دغه د ننګرهار نوم چې کوم په خواو ادبی نوم لرلو د خونیز او ادبی ټاټو به ورته ویلې باید مغه سر ژوندې شي او دا هغه وخت کې چې کله خويندې لورونو سره وګ په دې برخه کې کار وکړي
ډېره مننه خوشاله اوسئ
مننه ژوندی اوسئ
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په پښتني ټولنه کې رانجه داسې او سنگارتو کې دي چې له پیړیو راهیسې پښتانه پالي او لیو نسل نبل ته په میراث پاتې شوی دي سره له دې چې اوس بازارونو ته د کجلو په نوم هم د سترګو تورولو سنگارتو کې راغلي خو د رنجو ځای لا نه دی نیولې د رنجو په کلتوري ارزښت موسو ته نه په دغه ریپورت کې درغږولې دي کابونی ما پیړی د مخه میرمن قمرګلی په پښتني سنگار کې د رنجو په ارزښت او ستاینه دا سندره ویلي خو اوس هم چې دا سندره با ذوق اوریدونکي اوري په تصور کې به په رنجو لړلو سترګو ته تمکیږي د عائشې په نوم یو انجلۍ وایي چې رنجه داس یو سنگار تو کې دی چې له ماشومتوبه یې تر زړښت پورې میرمنې خوښوي
د ماشومان د پاره چې نوې پیدا شي هغه اول رنجه کوي او په دې اوریځ باندې هم ورته کشکي چې دا اوریځ لک خراشي سترګې ورسره هم خکیږي او په ودونو کې هم د سنگار په سامان کې دا رنجه ورسره وی رنجه کوي په خطر کې د رنجو سیزن په لرو پروتو سیمه ولسوالۍ کې بیا رنجه خلک ډیر کوي سلاحي ورته وي هغه ورته جوړ کړي او د رنجو کسوړه هم هغه په ډیزاین جوړ کړي
د ایمل پونوم یو تن چې د جلال آباد خار په ډن غاړه کې لوړ او میدان رنجه خرڅوي د رنجو د جوړخ په اړه راتوایي
په میدان رنجه خلک هم استعمال کنه غټ چې دا بیا مشکل نه میدان کولې دا کور کو سم نشي میدان کولې ها چې اول چې کور خدل کې ها په بعد هغه چې وسو دا او بو کې خدل کې د شورا دې په او بو کې خدل بعد هغه نه بعد اوان کې میدان کې
دا چې رنجه د پښتني کلچر د سنگار برخه جوړوي نو په پښتو فلکلوري ادب کې بلها ډیر یادونه شوې ده د ننګرهار په هونتون د خوونی او روزنی په هونځي استاد عبد اللطیف مل شینوار وایي
په ټول سیمه کې شرقي ټول ادبیاتو کې رانجه په تاریخي لحاظ باندې د خپل سمبول ګڼل شوی دی او استعمالي خلک او رښتیا هم کتا سي خپل مخایسه وکړي کله چې سترګې په رانجو تور شي نو غټ ښکاری او غټ سترګې هم په شرقي ادبیاتو کې د خپل نه خده ک 2000 درې زره کاله پخوا رانجه د خپل سمبول په شرقي ادبیاتو کې نو اوس هم هغه سي ارزښت لري او دی
رانجه نه یوازې دا چې د پښتنو میرمنو سنگارتو کې دی بلکې په شرعي لحاظ هم جواز لري تر دې چې د خزینه او ترڅنګ نارینه هم په سترګو پورې کولای شي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې زړې میرمنې د سترګو د خوب او لسترګو نه د اوبو د تلو پر مهال توصیه کوي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ
سر بادشاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا وا ولی مال دی دو ولی طاقت را کو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت مرا کوے غیرتی رو راکا کو غیرت مرا کوے سکندر پخترا دردارا خیال مرد خالد کی تورا حلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں بے گٹ ماں
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑ کے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا